وقت جديد من درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته د چین لوري د کونړ زلزلې ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په وی ځانګړي الوتکه کې کابل ته ورسیده. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسیدو ویډیو خپره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لورته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیتس دا څرګندونې پرون د یوه کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلي وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلی دی چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ یې په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین دا لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 پر راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزلې ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
دی وای د یو ان ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
و اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم، باورتان میشه که ما
الان لموک د ټکسی او خری موټر رو نیول و تخیسته دی. یو نیم ساعت په سړک انتظارم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په هکله هم ریپورت لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي، دوی د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیايي خدماتو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې ورسېدلې دي، خو د سرپناو په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزلہ ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیايي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استاد استیفن رودریګز د سپتمبر په شپږمه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبريالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we have the UNDP لپاره موږ د 8 میلیون ډالرو لمړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمیر سړکونو بیا جوړونه، ځانمنو کورنۍ او ته د نوې باندې انرژي برابرول او نورو اړینی مرستې شامل دي. خدا دې وی لوی پیخي کوچنی انزور دی. د اگست یو درشمې نیټه د شپې نا وخت د ریختر په کچا شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلہ کې په څلورو ختیځ ولایتونو، ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه یې ویجاړ شوي. د کونړ یو شمیر زلزلہ ځپلي کڅم وای د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي، خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل،
موږ غوړنی عملیات لکه په قلا رشي وي دي، حکم تیرې شاتلې هم په قلا رشي دي، وزیر خدای ان شاء الله وسه خو سار ټیم کې دوه ټاکانه وشلو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا وسه پوری نه دی راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک را رسیدلې دي، او موږ ټول زنانه او ماشومان په دیرو کې پراته دي، یو ترپاله واره دي، هغه کې پراته یې موږ سخت او ورځې تیر نه خیمشته نه، یو ترپاله مال هم کله وشکي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزلہ ځپلی محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنۍ او ته د سرپنا په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبرې جمع را روان دی او که دوی د اساسي سرپنا غمونه خوړل شي له سختو ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجلې مرسته وکړي، او د اول باید خیمې ورکړي، او روس هغه چې د کورونه باید بیرته ورغول شي چې دلته ماشومان ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. دلته جمع را روان دي، ماشومان او د ځاله خلکو ژوند ډیر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته جمع دی او بارانونه واوري وریږي، دغه مشکلات دي. د باید اساسي سوال دغه کورونه باید ورغول شي.
دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلی وو، د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څومره یو شمېر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر نږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ لمنځه وړي، او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي، او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزلہ ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزلہ کې مړ شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح در چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن وګم اوم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دي شکیږي د منځ ځي.
ښاغلی مسعود دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړی دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالۍ ده بل د څوکۍ ده او درېمه ولسوالۍ د چپې درې ده. هلته موږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د دوه زرو شاوخوا کې وړو غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وبسي دي. نو د دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګه انکشافي او ادیب د جنرال رول دا پر ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکانات باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړ شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو او کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي هغه به پټي هغه به لاندې پراتي هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده نفر انتقال شوی دي هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډیږي مشخص اشخاصو لخوا نه هلته به په یو ځای کې دفن کیږي خاورې به او چونه به چول کیږي بیا به خاوره چول کیږي. د هغې دپاره موږ عجب اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لیږلی خو د پیسو امکانات نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خو لا چوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي. امکان لري چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل دم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عام خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښخوي چونه ساز موږ نه لرم ده اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کیږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته امراض دي زونوټیک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري کم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپله موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤلې هیدربار له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیواله ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څار یو په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلی جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه خي نو دا په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کې دوه لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وړی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبرې په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مرمنې او جونی وایي ک نړیوال ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان خزي به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سترې لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
بوګزش هر ورځ احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونې هېریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې دا بې پروایي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان خزو انجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د خزو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې واجد د افغان خزو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیز حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو څار سازمان د رواني سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو انجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ورګون پټوله نړی کې د خزو انجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلي او دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مغبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولي. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې واکروسه په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیواله ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي رادیو ته ورځو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې له پیله تر شپه پر دغه هواد تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نخښه کړي ده. د غبرید کې سلګونه بي پيلوټه الوتکه او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودین واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبل به ساري په دی وچه په دی بریټ کې 815 بي پلوټ الوتکه او د غراز توغندي کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندي او بي پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساري کړې ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وژل سوي په وژل سوي کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو ونه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکرایني چارواکو لنړۍوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینه د وزیرانو د ناستې پاستې ودانۍ و دا په نخښه شوې ده، خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او که د توغندې او بي پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر لویدلې ده. ځکه لته ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخې زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې محل کې چې د اوکراین او روسي د سولې لپاره هڅه ګړندۍ شوې دي، تازه انکشافات دادي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین زيلنسکي ته بلنه ورکړې ده. اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي، خو پرون ناوخت بیا زيلنسکي د غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته ترڅو د سولې خبرې مخته بوزي. دا ښکاري چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړو مشران یو د بل خبرو ته غاړه نګدي او له همدې کبله جګړه ورسربلې وګديږي او له خلکو تلفات اخلي.
لا خبرونو ور اخوا
را به شو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشتین جونې او میرمنی وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د نجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور ښاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و مرا
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واقع خیسته دی. 1.5 ساعت پاس سړک انتظارم چې بالاخره و کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو عامه ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسي موټر ته د خزو لاسرسي ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار دی ولسمه ناحیه اوسیدونکو د فارماسیسټ چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری و مومي.
مشکلات خلق شده بر خانم، یعنی اتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بانن تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. نیم ساعت یا 1 دقیقه باید حتما په سړک ودرېږو، شاید ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د 2-3 اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته دا موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده، تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي. ما
نارینه به کار لري، یو میرمن خپل ماشوم ته ډاکټر اوړلی نشي، ډیره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسیدونکو میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دی هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
چنان پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافرها مرتا بودن.
چه مده مخی میخوکتر در کابل لیلویدی زده سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر دوار اخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکشات نو ناری نسوال لیو، چه دی سبز تاورا سیدو طالبان و موتر چلاون که ودر و اول موتر ایو ویستن. بیا چې موټر چلوون ته راغی ویلی چې زه یې ځکه درولی وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړی. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي ښاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه شوې نجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د شلمې مادې په درېیم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرم و نارینه و سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشټوالي د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغه ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه شوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویه کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ هم راکړې، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته دي، خو کمې دي، او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسیدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه شوي، هم ورته شکایت لري.
شپه چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي، بیا زه دې کیمپ ته راوړل شم. خو کیمپ کې مونږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، مونږ ته ښځې مقرر شي، دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویه کارکوونکي په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ او په ځنګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو، نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره، د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر، دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې بلنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
خود دې څو خو ته معلومات نه کیږي، تاسو خو راځه ته معلومات کیږي چې د ښځینه یو تورته خو کې نه سي ته پوسو.